سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د خبرې خبرونې تموز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال خطر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده د خبره په ننګرهار کې باختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی د خبر لمخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلو علت د بارولونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوي چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بندي افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي په راتلونکو پنځو کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اور اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخه کې به د لس میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی او په افغانستان کې دوی لویې بانکي شبکې لري د اعلان پرون د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د ده د پنسټ له لورې د جوړ شوي ښارګوټي د پرانیست غونډې پر مهال وکړ دا خرګوټی چې شاوخوا 220 کورونه لري 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی د عزیزي ګروپ مشر څرګندوي چې د تخنیکي ډله به ډېر ژر کابل ته لاړه شي او د دې پانګې په اړه به له مربوطه چارواکو سره خبرې وکړي دا معلومه نه ده چې ښاغلی عزیزي به له ژمنې سره سم په میلیاردونه ډالر پیسې د افغانستان بانکونو ته چې نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي څنګه انتقالوي اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي د غزې پر تړانګه د جګړې نن نه نویو مورز ده هلته بشري وضعیت کړکېچن دی او مخابراتي سیستم کار نه کوي د دې جګړې د پراخېدو ویره وروسته تر دې زیاته شوې ده چې امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړي پر حوثیانو چې په سر سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نښه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو بمباری کړې وي تر دې حملې وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې غچ باخلي د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت د جنوري د 12مې نېټې د برید پر مهال په 28 ځایونو کې تر 60 ډېر هدف په نښه شوی و د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورې خبرداری ورکړی چې په حوثیانو به نورې حملې هم وشي او په تایوان کې نن د ولسمشر او پارلماني ټاکنو لپاره رای اچوله پیل شوې دي د انتخاباتو ته چین د جګړې اصول د لارې د خپلولو په سترګه ګوري د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ پر دې جزیرې د خپل واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي تایوان له 1989 کال را په دې خوا چې د جمهوري ریاست نوبړی ټاکنې پکې وشوي د یو بریالي ډیموکراتیک حکومت بیلګه ده واکمن مترقي ډیموکرات ګوند چې مخکینی دوره دوی دورې انتخاباتي ګټلې دي د بیل تایوان د دریز پلوي کوي او د اداره ردوي چې تایوان د چین د خاوري برخه ده د ګوند لوري د اوسنی ولسمشر مرستیال لای چینګ تی کاندید دی تاسو خبرونه واوریدل اوس ساسي کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان کې څلور ساعته واوري د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځني او څپوندو نسیو شو 12 مترو او هم درنګ د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني څپ 12 شپګ نیو مګوریدل شئ وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه باوري وړاندې به راسره واورئ چې د تورخم دروازه یو ځلې بیا تړل شوې علت یې پاکستاني چارواکو داسې بیان کړی
د افغانستان سایډ نه چې کوم ګاډي راځي دوی نه ویزه نه غواړي صرف پاسپورټ غواړي چې پاسپورټ ایکسپایر نه وي آ پاسپورټ غواړي بیا د افغانستان حکومت دې خو نه چې کوم ایکسپورټ ګاډي درومي آیا افغانستان حکومت بند کړي
د تورخم دروازې نه درته وروستي جزئیات لرو همدارنګ عزیزی بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته نن د کورونو هغه خرګوټی چې جوړ کړی دی پرانیستوی او په دې کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به په لویه کچه سرمایه ګذاري وکړي دا چې دغه سرمایه ګذاري ګټه به افغانانو ته څومره وي په دې اړه هم درته وروسته جزئیات لرو د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هغه اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې په وروستیو نامنیو کې د دوی عزیزان مړه شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي او دوی په کابل کې د نامنیو څخه شکایت لري. همدارنګه غزنی ته به هم مور شو چې یو شمېر ډاکټران دنده غواړي.
په 14 کال کې زه له طب پوهنځی څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
نور مسالې به لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو لکه څنګه چې مخکې دا ونه وکړه، زه فریده سیال د قادر جلالو د تخنیکی چارو په سمبال اختصاصي قرباني یم. ترخم دروازې یو ځل بیا د بارولونکو موټرو د تګ راتګ پر مختل شوی ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله خبرو کړی دی چې د ترخم دروازه له موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزې د غوښتنې له امله د ترانزیت پر مخ له نن سهار راهیسې تړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د بارولونکو موټرو د تګ راتګ په مخ تړل شوی ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندیدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړی دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله د خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یاد ستونزې له امله لنن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بیګا د 10 بجو نه او تر نن 9 پورې 1 بجه د پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سایډ نه کوم گاڑی راځي دوی نه ویزه نه غواړي، صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو کوم ایکسپورت گاڑی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوې یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي ک جر تر جره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوې به خراب شي. حاجی امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوې بار 2 موټرې ولاړې دي ازادي رادیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چور بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ ځان دی. هم یو خو مسؤول ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده دا میوه باندې او بیا چې دلته ایثار شي او دې خوري شي نو تابان چې رو دا مسول بیا خپل برداشت نشي کولای، دا کرایګانی برداشت نشي کولای.
نو موړه وای د پاکستان لوري د بارولونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورت شرط ای خودل زکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخت چاره ده. بل افغان سوداګر حجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدا سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تجارانې ټکول ټکول دروسه پر رقم زړه مالونه چې بلکړ دي په کراچي باندې دروسه ولاړ زموږ د تجارانو په کاسته ضربه ورکی سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لار به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت سکړي دي و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وای د پاکستان حکومت لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه اخیستلو موده پای ته رسیدلې، خو موټر چلوونکو د تخنیکی ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي رادیو ته ویل
وسلاره بند نه متاسفانه امخته او د مخته ډېر موټر ولاړې دي او زموږ تجارت د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړي. زما هیله دادا چې باید یو مېش دوه مېش نور هم وخوړ کړ شي چې ترڅو دغه مسله مونږه حل کو په تخنیکی لحاظ او کدا سي دامه ورکړ شي دواړو طرف ته ډیر نقص رسیږي.
د یادونه د چې تورخم دروازه داسې محل د بارولونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له عمله تړل کیږي چې د روان 1402 مریض کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له عمله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوی و چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
عزیزی بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د ویش خبر ورکړی دی. د یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې دا خارګوټی چې شاوخوا 300 کورونه لري جوړ او خلکو ته وسپارل شو. که څه هم زلزله ځپلی د دې کورونو د ویش په اړه خوښي څرګندوي، خو دا کوي چې یو شمېر کورونه لا زلزله ځپلو ته نه دي ویشل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیس کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزی بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزی د جنوري په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی، معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 260 کورونو لرونکی د ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي، خو دوی وایي چې یوازې 100 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 50 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکي ایسایدا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي.
د 100 کورونو کلي موږ ته وسپارلې، خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
د یاد کلي یو بل اوسیدونکی شیر احمد هم ورته خبره کوي.
50 کورونه یې موږ ته نه دي راکړي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړې شوي دي موږ ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي و په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل،
د 100 کورونو کلی موږ ته وسپارلې، خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
په سیاب کلي کې مو د 50 کورونو د نوي شلو یې دا په اړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10مه، 11مه او 15مه وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 340 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 یې په بشپړ ډول رنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه د ویش خبر ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنې وروستۍ او پېښو چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرشوب له واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته یې فکر کوي چې په هېواد کې به سرته سري امنیت ټینګ شي، خو د دوی په خبره وروستۍ او پېښو اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت داوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستیو پیښو ښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د شنبې، سې شنبې او پنج شنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکي کړي، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 150 ډیر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو په راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګه د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل خار د دشتي برچی د سیمې یوې وسیدون کې چې نه غختل په دې راپور کې نو مخپور شاه ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولی وشل کیږي.
خانواده ها به شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپل لون او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د ناامنۍ پیښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې خار یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نمخپور شي ازادي راډیو ته ویل ک څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنۍ پیښې پای ته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نیسي. خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د دې لقوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځورېږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت ناوخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه رسمي خبرګون نه خودلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسامي وانړې والا موضوع اخلو. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزي بمباری کړی دی. هلته بشري وضعیت کړکې چند دی او د اندېخنې په زیاتېدو کې د جګړې لمن به پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې نن د جګړې نه نیمه ورځ د اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباری وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د وی ترګر ډلې په توګه پیښنې ته اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویل دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډېر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترانګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 1 په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 18,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یوه چارواکي الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په ننني برید کې چاته تلفات نه دي اوښتي. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال بیا امریکایي او برتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 60 ډېر اهداف په نقشه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننیو حملو وروسته د دې حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. راپورونه مرکې او اوریدونکي
په غزنی کې د طب په برخه کې له پانتونو څخه ګڼه فارغ شوي ډاکټران وایي چې دوی ته د کار زمینه نشته. دوی وایي دلته پاسونو ډاکټران دي چې د هیواد له طب پانځو څخه فارغ شوي او اوس بیکاره دي. د دوی په خبره چې دغه خواري چې دوی کړې ده خو اوس په کور ناستني. تفصیل په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له ټیپو انځ څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له ټیپو هنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې کار زمینه ورته نسته، دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي خو اوس بېکاره دي،
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي. او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نشته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیات است. خود
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیات دي، خو په غزنی کې به بیخي زیات دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوي په لحاظ مقرریږي. کاغه ډاکټران هم وی چې اگزیټ امتحان یې ورکړی وي پاته کیږي، خپل کسان پر دند ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
کسی ګانه میتونه کې وظیفه اشغال کنه.
څه کول پکار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما په د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه یو څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل شي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل شي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په سوونو نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم ورشو روزګان ته چې هلته په دې وروستیو کې د ودونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د چولې په روزګان کې ځوانان ډېر واده کوي، لتونې په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ځای اوسیدونکو وایي سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیرو کلونو په پرتله په زیاته اندازه کوژده سو ځوانانو خپل ودونه وکړه، او خپل ناویانی د ورزګانی دوت سره په ګلپوش او موټرونو کې تر کورونو راوستي. دیوای په یادو کسانو کې داسې کسان هم شامل و چې د کوژدې لاس او یا هم اتکاله تیر سی و، خو بل اخر سش کال وتوانیدل چې د واده د مراسم او د ولوار خرچه پوره کړي. خدای چې دغه ظلمي او څنګه د خپل ودونو مصارف او یا هم خرچي پوره کړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې احسان الله دی، د مرکز ترنکوټ اوسیدونکی. په واقعیت سره هم لکه څرنګه چې موږ تاسې ګورو، سږ کال د ودوو کچه ډېره زیاته ده او اکثره خلک ودوونه کوي. نو زه خو خپله یوازینی لامل د دغه ودوو امنیت بولم، ځکه چې پخوا کې جنګونه و یا ځینې ناامنۍ وې. یو لامل خو دغه امنیت دی، او بل لامل همدغه دی چې موږ د خلکو د خلیصه خاورو په لاس لکه کالدار یا همدغه سی په 200,000 کالداري وای. نو زکه دا ډیر لول قیمتي، نو 200,000 یو من تاریخ بیخي زیات روپی دي.
نو می رحمت الله دی جراوت ولسوالی. په خو خو دنیا دغه نو وسخه ګفتاریا ګرانس په خلکو په چې تقریبا تاریخ خرج کې من تاریخ لري د کور ګرد مصرف پر داقي د واده پورې نور مصرفونه هم مثال را داقي نه دی. په خو خو نو مصرفونه نه و، دنیا دغه تاریخ ګرځانه و، پیسې خلګو نسور برابرولای وس تاریخ چې ومن تاریخ لري لا بس خدای پاک کار سره وروچلې ګرد بس په دغه دغه باندې خلګو مصرفونه ودونه سره زیات کړل. ما خپل ودونه خپل کارونه سره مخته بوتل.
نوم یې شبیر احمد د مرکز سره کوټ وس اوله کړ ته د پخوا په برتله باندې چې دی ودونه ډیر زیات لسی د جسو لامل کې د لسی خو چدي حالات په خوا په برتله باندې ډیر سعودي ځکه یو امنیت د لارې د ځایستون زنه ست خلک په ویرو په ډار کې ژوند نس کولای نه کی. یو دغه لامل دی او بل خلک چې د پخوا په برتله باندې اقتصادي وزلر نسبت په خوا د شوي ده. هغه د جلا مل چې په خوا چې وخت تاریخ د قاچاق مورټو ګورو تقریبا یو من په تقریبا 15000 یا 10000 پاکستانی کالداري و وس هغه تاریخ تقریبا د 2.5 لک افغانو یا د 2 لک افغانو سره برابر دي. نو دغه وجه سم کېدل چې خلک په وجه خاطر باندې دا تاریخ رنسوي خپل ودوتی د مور کړی.
اورزګان ولایت د نږدې واټیا سلنه خلکو اقتصاد په کرهنه او مالداری پوری تړلې دي، او د همدې لارې د خپل کورنیو لپاره خواړه برابروي او نور اقتصادي چارې پر مخ وړي. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې خلک غواړي دایمي د خوشحالي او آرام ژوند وکړي، نو ولورونه جرا کم کړی او د ناوړه د دونو څخه د لاس واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی، هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښته.
لا دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه دې په دې برخه کې پر منبرونو باندې او چات وساتي، او خلک دې کاني کړي تر څو خپل لوري او خويندې پښته ولور ورکړي او خلک لستون زخلاص کړي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم وسته لاس په کار سکند افغانستان له تر سره بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یاد مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړته ولاړ دي، او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چور پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ دره کې ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدومره بوایم شهزادې رادیو زنده‌باد، آزادی رادیو، د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد یم زنده باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اوریدونکو لیدونکو ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر